بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
قدرمنو اوریدونکو، نننۍ خپرونه د علي اربابي په آواز د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د 115 او 116 آیاتونو په تلاوت سره پیلو، چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما نبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې مونږ د ابراهیم د رښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران رادیو ګران اوریدونکو هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه ونی کې پیرزویانې ومنئ. نن د جمعې ورځ د مرغومی یا د جد د میاشتې دولسم او د جمادی الاول د میاشتې اولسمه نیټه ده چې د 2021 میلادي کال د جنوري د میاشتې له اول نیټې سره سمون خوري. دوستانو زه علي اصغر عابدي د خپل ملګرو سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو چې نننۍ مازیګرنۍ یوه ساعته خپرونه درته وړاندې کړو. ایزانو د خپرونې په سر کې به د ایران، افغانستان، پاکستان په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. ورپسې به د ټرمپ د ادارې ته د ظریف د خبرداري او مطرح شوي سیناریو په اړه یو سیاسي تبصره درته وړاندې شي. د پروګرام په دوام کې به د میلادي نوي کال په مناسبت یوه ځانګړې خپرونه واورئ، او په پای کې به ستاسو په نظرونو او غږونو مشتمله د هر کله راشه خپرونه درته وړاندې کیږي چې په دې سره مو پروګرام پای ته رسي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parstoday.com/ps زموږ د انټرنیټي پاڼې ادرس دی. دوستانو تاسو کولی شئ زموږ په انټرنیټي پاڼه کې د سیمې او د نړۍ سیاسي او دلچسپ خبرونه واورئ او خپل نظرونه او وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. یاد مو چې په همدې ادرس سره تاسو کولی شئ په انستاګرام، فیسبوک، ټویټر او نورو سوشل میډیاو کې هم موږ فالو کړئ. او سم پامو کری ده سات خبرون تا. ده خبرونو سر چکی، په تهران که ده سردار سلیمانی ده شهادت ده کلیزی پیلی ده، ده مقاومت محور به لامریکا سخه غچ واخلی، او ده افغانستان ده روختیهی چارو ده وزیر پا گوشکی دو ده اشرف غنی غبرگون. د خبرونو تفصیل، د سردار قاسم سلیمانی او ابو مهدی المهندس او د هغوی د ملګرو د شهادت د لومړۍ کلیزې مراسم د تهران په پوهنتون کې د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د قدس د ځواکونو د قومندان او ځینې نورو جګپوړو په چارواکو په حضور سره پیل شو. د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د قدس د ځواکونو قومندان سردار قاسم سلیمانی او د عراق د اشهدو شعبي د ولسي ځواکونو د رئیس نایب ابو مهدی المهندس د اتو تنو سره د 2020 کال د جنوري د میاشتې پر دریمه د بغداد هوایي میدان ته څیرمه د امریکایي ټریسي ځواکونو په هوایي برید کې په شهادت ورسېدل. زموږ د خبریال د راپور سره سم د کرونا وایرس خپراوې ته په کتو سره د روغتیایي سپارښتنو سره سم د سردار قاسم سلیمانی د شهادت کلیزه د ولسي حضور پرته یوازې د ځینو داخلي او بهرني چارواکو او د شهیدانو د کورنیو پښتون سره د تهران په پوهنتون کې والمنزل شو. د سم انقلاب د سپاهي پاسداران د قدس د ځواکونو قومندان اسماعیل قانی نن په دغه مراسم کې د دې په بیانولو سره چې شهید سلیمانی د مقاومت زړور او تکړه سړی و، خو اول یې د خپل نفس سره مبارزه وکړه او بیا میدان ته ورودانګل زیاته کړه. سردار سلیمانی هم د ایران د ولس، هم د اسلامي امت او هم د استکبار په وړاندې د مبارزینو لپاره یو اتل و. جنرال قانی ویل د جګړې په میدان کې د شهید سلیمانی د زړورتیا او داسې نور مسلو په اړه زیات خبرې شوي، خو د هغه یو تر ټولو لویه ځانګړتیا دا وه چې لومړی به یې د منطق ژبه کاروله او استدلال به یې وړاندې کول، خو کله چې به مقابل لوري په منطق او استدلال نه پوهېدل نو بیا یې ورسره سخت چلند کول. د ایران د قضایي قوې مشر د سردار شهید سلیمانی په کلیزه کې ویلی چې دشمنان دې د سخت غچ اخیستنې په تمه کې وي، ځکه چې د مقاومت ځواکونو به د دې غچ وخت او ځای په ډاګه کړي. نن د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د قدس د ځواکونو قومندان شهید سردار قاسم سلیمانی کلیزه د تهران په پوهنتون کې ولمنځل شو چې د اسلامي انقلاب او د محور د مقاومت جګپوړو چارواکو پکښې ویناوې وکړې. د ایران د قضایي قوې مشر ابراهیم رئیسی وویل چې د جنایت عاملان تر هغه چې د ځمکې پر مخ وي به د امنیت احساس ونه کړي او د هغوی لپاره به ژوند ډېر سخت وي. هغه زیاته کړه دښمن دې زموږ د غچ اخیستنې په تمه واوسي. د مقاومت د محور ځواکونه د دیغچ ځای او وخت ټاکي، ځکه چې د خپلو شهیدانو لوین څخه نه تیریږي. د عراق د شهدو شعبې د ځواکونو مشر فالح الفیاض هم په دې مراسمو کې ګډون درلود. هغه وویل د شهید سلیمانی تر ترور وروسته په عراق کې حالات بدل شوی، د عراق ولس سمه لاره موندلې چې تر ټولو مهم د فلسطین په مسله کې له دغه مظلوم ولس څخه ملاتړ دی. د فلسطین د اسلامي جهاد د غورځنګ سرمنشي هم چې په دې مراسمو کې حضور درلود زیاد النخاله په دغه مراسمو کې وویل شهید سلیمانی هڅو ته په اشاره سره وویل شهید سلیمانی په دې خاطر ترور شو چې په سیمه کې د سیونیستي رژیم او د امریکا د شوم مخو په وړاندې ستر خنډ و او تل به یې له قدس شریف او فلسطین څخه ملاتړ کاوه. په تهران کې د یمن سفیر ابراهیم محمد الدیلمی هم په دې مراسم کې یادونه وکړه چې په سیمه کې د سیونیستي رژیم او امریکا په وړاندې د مقاومت د محور ستنه شهید سلیمانی و. د سوریه لوی مفتي شیخ احمد بدرالدین د دې په بیانولو سره چې هیڅ ستونزه د شهید سلیمانی او د هغه د ملګرو د جهاد په مخ کې خنډ نشوای رامنځته کولی وویل شهید سلیمانی او المهندس د مقاومت د لارې ترسم کوونکي وو. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د قدس د ځواکونو قومندان د سردار سلیمانی د شهادت په کلیزه کې وویل سلیمانی نه یوازې د ایرانی ولس بلکې د اسلامي امت او د استقپار په وړاندې د مبارزینو اتل و. د قدس د ځواکونو د مقاومت لار به د امریکا په خباستونو سره نه بدلیږي. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د قدس د ځواکونو قومندان جنرال اسماعیل قانی د دې په بیانولو سره چې دښمن له دېشو کلونو را په دې خوا د مقاومت د قومندانانو د ټررولو په لټه کې و زیاته کړه بې عقله انسان ټرمپ داسې یو کس دی چې په هیڅ یو یې پروا نشته او هیڅ اصولو باندې ولاړ نه دی او تر ټولو ستر جنایتکار دی. هغه د سعودي رژیم او د قدس د نیواکر رژیم په لمسونو سره داسې یو جنایت ته لاس واچول چې مخینه یې نه لرله او د هیڅ یو سیاسي او پوځي شخصیت لپاره نه و پیښ سوی. جنرال قانی امریکایانو ته په خطاب کې وویل د دغه جنایت عاملین دي پوه شي چې داسې یو کار یې کړی دی چې د نړۍ په هر ګوټ کې چې وي بیا هم داسې کسان پیدا کیږي چې له هغوی څخه د ناځوانۍ ډک جنایت له امله سزا ورکړي. هغه زیاته کړه تاسو په دې جنایت سره د نړۍ د آزاد غواړو کسان لپاره مو مسؤلیت رامنځته کړ. ډاډه اوسئ چې حتی ستاسو په کورنیو کې داسې کسان به پیدا شي چې ستاسو د جنایت ځواب درکړي. د اسلامي انقلاب د قدس ځواکونو قومندان د فلسطین او لبنان په سرحدونو کې د سیونیستي رژیم ویرې او وحشت ته په اشاره سره ټینګار وکړ چې سوریه په خپلو پښو ولاړه ده او نن د دې هېواد ټولې سیمې له ټررستانو پاکې شوي دي. مجاهد هراق هم پوره خپلو اصولو ولاړ دی. مظلوم یمن هم په قوت سره خپلو خوځښتونو ته دوام ورکوي. دغه د شهید سلیمانی لاره ده چې د خدای پاک په توکل سره به دوام وکړي. د مقاومت د محور ځینو مشرانو د شهید سلیمانی د کلیزو په مراسمو کې ژمنه وکړه چې د اسلام د دښمنانو په وړاندې به چوپه خوله پاتې نشي. په تهران کې د شهید سلیمانی د لومړي کلیزو په مراسمو کې د مقاومت د محور مشران د سپاه پاسداران د قدس ځواکونو او د اسلامي انقلاب د ستر لارښود سره ژمنه وکړه چې د دښمنانو د دسیسو په وړاندې غلي نه پاتې کیږي. د لبنان د حزبالله د اجرایه مشر هاشم صفی الدین وویل د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله خامنه‌ای او د سپاه پاسداران د قدس د ځواکونو سره ژمنه کوو چې غلی به نه پاتې کیږو او له دښمنانو څخه به خپل غچ اخلو. هغه زیاته کړه چې د مقاومت د محور په رګونو کې اوس هم د شهید سلیمانی په وینه په جوش کې ده، هغه محور چې د ده په روح سره پیاوړی شو. صفی الدین وویل ټرمپ فکر کوي چې د شهید سلیمانی په ټرور سره به د مقاومت محور د پاشلتیا سره مخامخ شي، خو د مقاومت محور به تر پخوا له په زور او جذبه سره د سلیمانی لارې ته دوام ورکړي. د افغانستان د عامې روغتیا د وزیر تر ګوښه کېدو وروسته افغان ولسمشر د روغتیایي چارواکو سره د لیدنې پر مهال د ګوښه شوي وزیر چلند له سپکاوی ډک وبلل. اشرف غني تېر ماښام په خپله د عامې روغتیا وزارت ته ورغلی او یاد وزارت ته د یوه بل مسلکي سرپرست د ګمارنې په اړه وویلي او زیاته کړې چې رامنځته شوي وضعیت ټولو ته د سپکاوی دی او نوی وزیر به سیاسي شخص نه وي. د افغانستان د روغتیا وزیر احمد جواد عثماني په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته یې لیږلی وو وویل پرون ولسمشر غنی ترې غوښتنه کړې چې استعفا ورکړي، خو دی وایي چې په داسې حال کې چې له دغه وزارت استعفا نه ده کړې، د استعفا سند د جمهوري ریاست د چارو ادارې له لورې منظور شوی او د تور لیږل شوی دی. هغه د افغانستان د ولسمشر د استعفا د غوښتنې سره ټینګار کوي چې په خپله دنده کې پاتې کیږي. دوی ورځې مخکې د افغانستان د عدلیې وزارت اعلان وکړ چې عامې روغتیا د وزیر څو تنه خپلوان د رشوت اخیستلو او اداري فساد په تور د لوی څارنوالۍ لخوا نیول شوي دي. احمد جواد عثماني هغه کس و چې د افغانستان د جمعیت اسلامي د ګوند اجرایي رئیس عطا محمد نور له آدرس څخه دغه وزارت ته نومول شوی و. د افغانستان د دفاع وزارت د دې هیواد په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې طالبان ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتلو خبر ورکړی دی. د دغه وزارت لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلی وسوال طالبان د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې راټول شوي او پر افغان سرتیرو د بریډ پلان درلود. د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونو د طالبان د یاد بریډ مخه نیولې او د نښتې په پایله کې 13 طالبان وژل شوي، 40 تنه نور ټپیان او 9 تنه نیول شوي دي. د سرچینې په وینا د طالب جنګیالیو ټپیان د جګړې په ډګر کې هم پاتې دي. د افغانستان د دفاع وزارت همدارنګه وایي چې په ترسره شوي عملیاتو کې په ډیره کچه وسلې او مهمات هم افغان ځواکونو ته په لاس ورغلي دي. تر اوسه طالبان په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. په دوحه کې د افغان سفیر مړی کابل ته راولېږدول سو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په دوحه کې د افغانستان د سفیر عبدالحکیم دلیلی جسد نن سهار له قطر په یو ځانګړې الوتکې کابل ته لېږدول سوی دی. د دغه راپور سره سم وزیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان لپاره د قطر ځانګړې سازی مطلق بن ماجد القحطانی او شمیر نور چارواکي په دې مراسمو کې حضور درلود. د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې پولیسو د هندوانو پر مابد د ډلریز بریډ په تور 28 کسان نیولی دي. تېره اونۍ د خیبر پښتونخوا ایالت د کرک په سیمه کې ځایي هندوانو د خپل مندر ودانیز چارې ترسره کولې چې د دې چارې مخالف لارین کوونکو بریډ یې وکړ او مابد ته یې زیان واړاوه. د پاکستاني رسنیو د راپور سره سم پولیسو تر دې دمه 28 کسان نیولي او د هندوانو د مندر په شاوخوا کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د پاکستان امنیتي ادارو ویلي کسان مخکې پریکړه شوې وه خلک سوله ییز لاریون وکړي، خو په معبد کې د هندوانو تر پارونکو وینا وروسته خلکو پر دغه معبد برید وکړ. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
سم ساسو پام را اړوم د نن ورځې سیاسي تبصرې ته چې عنوان یې دی د ټرمپ ادارې ته د ظریف خبرداری او مطرح شوي سیناریو وي. په عراق کې او د فارس خلیج په اوبو کې د امریکا تروریستي خوځښتونو وروسته د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر وویل له عراق څخه مو داسې معلومات ترلاسه کړي چې امریکا د جګړې لپاره د تیاریو تر څنګ د دسیسو په کار اچولو سره د جګړې په لټه کې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د چهارشنبه په ورځ په خپله ټویټر پاڼه کې ولیکل د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دغه هیواد کې د کرونا وایرس سره د مقابلې پر ځای سیمې ته د B-25 د جنګي الوتکو او جنګي کښتیو په استولو سره په میلیاردونو ډالر ضایع کوي. په دې وروستیو کې خبری سرچینې راپور ورکړي چې د امریکا یو ایټمي وپتل د فارس خلیج اوبو ته ورداخل شوی او د امریکا د 250 استراتیجیکي جنگي الوتکې هم د قطر په لادیده پوځي اډه کې ځای پر ځای شوې دي چې له هغه ځای څخه د فارس خلیج په سمندر کې ګزمې مخې ته وړي. د فارس خلیج په اوبو کې د امریکا د خوځښتونو په اړه بیلابیل نظرونه مطرح شوي. ځینې دغه خوځښتونه یرغلیز نه بلکې د سیاسي او دفاعي موخو په لړ کې بولي، خو په دې منځمان کې ځینې امریکایي سرچینې لکه CNN خبري چینل بیا په سپینه ماڼۍ کې د ټرمپ د حضور د وروستیو ورځو په اړه خبرداری ورکوي. د معاصر تاریخ له شواهدو سره سم ایران هیڅکله د جګړې پیلوونکي نه دی تیر شوی، خو د هر ډول یرغل په وړاندې خپل لولس امنیت او ملي ګټو څخه په کلکه دفاع کړې ده. پر ایران باندې د عراق د بعثي رژیم اتکلن تفل شوې جګړه د نورو لپاره د عبرت یوه ستره بیلګه بلل کیږي چې ایران په جدیت سره په هر کچه له یرغل زور او زیاتۍ سره مقابله کوي. له دې سره سره ځینې په دې باور دي چې په عراق او د فارس خلیج په اوبو کې د امریکا وروستي خوځښتونه، هغه هم د اسلامي انقلاب د سپای پاسران د قدس د ځواکونو قومندان شهید سلیمانی د ټرر د کلیزې په درشل کې تر ډیره حد دفاعي بڼه لري. ځکه چې امریکایان د دې ترر په وړاندې د ایران له غچ اخیستنې څخه اندېښمن دي. د ایران د اسلامي جمهوریت جکپور چارواکو په ځلونو ټینګار کړي چې د شهید قاسم سلیمانی د ټرر غچ به له امریکا څخه په مناسب وخت او مناسب ځای کې واخیستل شي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان بیا په دې باور دي چې د فارس خلیج په اوبو کې د امریکا پوځي خوځښتونه سیاسي موخې لري او د امریکا په ټولنه کې د ډونالډ ټرمپ د سیاسي فکري او حیثیتي ماتې پایلې دي، او په دې توګه سره هڅه کیږي چې د امریکا د راتلونکي ولسمشر لپاره حالات نور هم ترنګل شي. د کورونا سره په مقابله کې ناسم مدیریت د امریکا د بېوزلو پرګنیو اقتصادي ستونزې او په نړیواله او ملي کچه کې د ټرمپ د یو اړخیزو دریځونو سره مخالفتونه چې په ټاکنو کې د ټرمپ د ماتې خوړلو سبب وګرځېد د ټرمپ د لالهاندۍ سبب شوی، او هغه غواړي له دې وضعیت څخه د خلاصون په موخه د امریکا له سرحدونو بهر شخړې جوړې کړي تر څو د عمومي اسانو پام بلې خواته واړوي. د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت د کمیسیون د مشر نایب ایران پریس سره په یو مرکه کې په دې اړه داسې وایي: د امریکا د سیاسي بدلونونو اصلي موضوع چې د امریکایي سیاستوالانو د غصې سبب شوی او دا چې ټرمپ نه غواړي واک د دیموکراتانو نوماند جو بایدن ته ور وسپاري او غواړي واک لیږد په جنګي فضا کې ترسره شي، چې دغه دریځنیونه د امریکا لپاره یو خطرناک اقدام بلل کیږي. البته دا لومړی ځل نه دی چې امریکا د B-25 ډوله ستراتیژیکي جنګي الوتکو سکاډران د فارس خلیج سیمې او د قطر هوایی اډې ته استوي، او البته د امریکا د سیاسي سیاست جوړښت او د نړیوالې ټولنې دریځ د ټرمپ د شخړو جوړونو ته آسانه شرایط نه برابروي. خو له دې سره سره د ایران اسلامي جمهوریت په سیمه کې د پوځي واک له نظره ستر ځواک دی، او د فارس خلیج په اوبو کې د امریکا له احتمالي پوځي اقدامات څخه هیڅ ویره نه لري. د سیاسي تفسیر پای. دا تهران دی، د ایران اسلامي جمهوریت ژغ.
نوی میلادی کال د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیچاری عزیزانو، اوس هم زه فاطمی لخپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې د نوی میلادي کال د پیلېدو په مناسبت ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
گرانو او قدرمنو اوریدونکو، د نوی میلادي کال د رارسېدو په مناسبت تاسو ټولو ته په تیره بیا د نړۍ عیسایانو ته مبارکي وایو، او د دنیا د ټولو انسانانو لپاره له سلامتیا، صلح او سوکالۍ څخه د ډک کال آرزو کوو. هر کال د دسمبر د میاشتې په 15 نیټه په ټوله نړۍ کې د حضرت عیسی علیه السلام د زوکړې په مناسبت جشنونه جوړیږي، او دغه ورځ ته کریسمس ډے ویل کیږي. د کریسمس وومن ورځ د جنوري د میاشتې لړومبه شپې سره سمون خوري، او عیسایان له یو بل سره یو ځای راغونډیږي چې د نوي کال د سپارل کېدا په وخت جشن ولمانځي. عموما په نوي میلادي کال کې آتش بازیانې، سندرې او سازونه غږول کیږي، او داسې نور جشنونه او فیسټیولونه ترسره کیږي. دغه شپه په نورو رسمونو کې د کال د شروع کېدو، یعنی د شپې په 12 بجو د ساعتونو او ګړیو ټنګول هم شامل دي. په دغه شپه کې له لویو ښارونو کې ساعتونه ټنګول کیږي چې د نوي کال زیری ورکوي. د نوي میلادي کال د شپې مراسم اکثره له غږونو، رڼا، رنګ او موسیقۍ څخه ډک وي، او په خاص هیجان او ولولې سره ترسره کیږي، او په دغه شپه ټول خلک د یو بل لپاره د خو شیانو آرزو کوي. موږ هم یو ځل بیا د نوي میلادي کال د پیلېدو په مناسبت د نړۍ ټولو خلکو په تیره بیا عیسایانو ته مبارکي وایو او د هغوی لپاره د بریالیتوب او خوشحالۍ آرزو کوو.
قدرمن اوریدونکو، هم هغه ډول چې هر مناسبت او مراسم په یوې نشي او بیلګې سره پیژندل کیږي، نو نوی میلادي کال او د کریسمس جشن هم په کاچ یعنی په سر وونی او بابا نویل سره پیژندل کیږي. بابا نویل یا هم دغه د ژمي پلار چې له پیړیو پیړیو راهیسې د دغو ورځو لپاره یوه نښه ګڼل کیږي او په هکله یې ډېر حکایتونه او نقلونه ویل شوي دي. په سرو جامو او اوږدې ژیرې سره د کاج یعنی د سرو ونې په څنګ کې ولاړ وي. بابا نویل تل له ځان سره یوه تحفه او سوغات لري او هر کال ماشومان په نوي کال کې د دغه مهربان سړي د ورتلو او د دوی لپاره د ډالیو او د تحفو د ورکولو په تمه وي. په اکثرو عیسایي هیوادونو کې له کریسمس څخه د نوي میلادي کال تر پیلېدا پورې وخت د نوي کال رخصتیانې وي او اکثر خلک ترجیح ورکوي چې په دغو چوټیانو کې په سفرونو لاړ شي او په یوه سفر سره خپلې چوټیانې پیل کړي. که څه هم روان میلادي کال د کورونا وایروس د خپرېدا او په تګ راتګ باندې د بندیز په خاطر د تیرو کلونو په شان د مسافرتونو امکان نشته او خلک باید هم تګ راتګ راکم کړي.
په ایران کې هستوګنا ارمنیان او عیسایان هر کال د کریسمس شپې او د نوي میلادي کال د شروع کېدو په مناسبت مراسم او جشنونه ترسره کوي او هر کال د کریسمس او د نوي کال په مناسبت جشن جوړوي. د تهران، د اصفهان او تبریز په شان ښارونو کې هغه سیمې چې عیسایان پکې اوسیږي بل ډول حالت او ولوله لري او هلته د ډیرو دکانونو ویټرینونه د کریسمس په ونو او د سنتا په ننزکو یا بابا نویل په شان شیانو، کریسټال بالونو، د کریسمس په ځانګړو ډالیو، ښکلو شمعو، مصنوعي واورو او د تحفو په رنګینو ډبېو ښکلې کړی شوي وي. د ایران عیسایان هم د دنیا د نورو عیسایانو په شان په کلیساګانو کې د حضرت عیسی علیه السلام د زوکړې کلیزه، د دعا په لوستلو، د شمعو په بلولو او د مذهبي سندرو او سرودونو په ویلو او د ځانګړو مراسمو په ترسره کولو سره لمانځي. حتی د ایران یو شمیر غیر عیسایي خلک هم له ټولې دنیا سره په یو وخت د یو جشن او دغو مراسمو په لرلو سره د نوي میلادي کال پیلېدل لمانځي او خپلو هیوادوالو ته مبارکي وایي او د عیسایانو په څنګ کې د نوي میلادي کال د پیلېدو جشن ترسره کوي.
په ایران کې په تیرو کلونو کې د کریسمس بازار او نندارتون جوړ ده او عیسایي میرمنو په کورونو کې ډول ډول شیرني پخولې او په نندارتون کې به یې خرڅولې. خو روان میلادي کال کورونا وایروس دغه بازار چوټي کړي. د کورونا ناروغۍ د خپرېدا او د روغتیايي چارو د اجرا کولو په لړ کې د روان میلادي کال د کریسمس اختر له تیرو کلونو څخه په متفاوت ډول او د انټرنیټ له لارې ترسره کیږي. د ایران عیسایان د ډاکټرانو او د نرسانو د احترام لپاره د روان میلادي کال د کرسمس مراسم د تیرو کلونو په شان نه اجرا کوي او یوازې کشیشان یعنی پادریان به په کلیساګانو کې د اخري ماښامنۍ ډوډۍ مراسم یعنی لاست سوپر لمونز او دعا وکړي او دغه مراسم په ژوندۍ بڼه د عیسایي هیوادوالو لپاره د انټرنیټ له لارې خپریږي.
په ایران کې څه د پاسه 300 کلیساګانې شته دي چې اکثره یې په تهران، اصفهان او آذربایجان غربي او آذربایجان شرقي ولایتونو کې دي. په تهران کې هم څه د پاسه 10 کوچنې او لویې کلیساګانې د کرسمس اختر په شپه او د نوي کال د پیلېدو په مناسبت د عیسایانو د راغونډېدو لپاره موجود دي. د تهران یو ډیره مهمه او ښکلې کلیسا په کریم خان زند واټ کې پرته د کرس مقدسه کلیسا ده چې په 1900 میلادي کال کې جوړه شوې ده او د تهران د ارمنیانو د خلیفګرۍ مرکز هم په همدې کلیسا کې ده. په اصفهان ولایت کې د وانک ډیره ښکلې کلیسا، په آذربایجان غربي ولایت کې د قرا کلیسا او په آذربایجان شرقي ولایت کې د سینټ اسپانوس کلیسا د ډیر ښکلې او هنرمندې د معماری او د زیات لرغونوالي له پلوه چې لري د معماری ویاړمن آثار ګڼل کیږي او دغه ودانې د یونیسکو د نړیوالو آثارو په فهرست کې هم ثبت شوې دي.
قدرمنو اوریدونکو، 2000 میلادي کال د دنیا د خلکو لپاره نه هیریدونکی کال شو. دغه میلادي کال په هغه بوجنونکو جنایت سره چې د امریکا ولسمشر ترامپ وکړ پیل شو. امریکا د خپل ولسمشر ترامپ په حکم سره د روان میلادي کال د جنوري د میاشتې په 3 نیټه د بغداد هوایی ډګر د باندې د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د قدس ځواک قومندان ډګر جنرال قاسم سلیمانی او د عراق د الحشد الشعبي ځواک نامتو قومندان ابو مهدی المهندس له خپلو یو شمېر ملګرو سره یو ځای په هوایی برید کې شهیدان کړل. البته امریکا په دغه کار سره خپل هدف ته ونه رسیدله او د دغو سترو شهیدانو د جنازې مراسم دومره ستر و چې په تاریخ کې مخینه نه ده لرلې او سبب شول چې د مقاومت په جبهې کې نوی روح ورپوه شي.
په دوام کې او شاید هغه وخت چې د نوي میلادي کال په لومبه ورځو کې د چین له رسنیو څخه نړۍ ته د کورونا وایرس د خپرېدا خبر خپور شو، د نړۍ ډیرو خلکو دغه وایرس د ځانونو لپاره ګواښ نه ګڼه. خو دغه وایرس یو معمولی وایرس نه و او د تمو په پوټه په چټکۍ سره ټولې دنیا ته ورسېده او د دغې ساري ناروغۍ له ډېرې زیاتېده او د ګڼ شمېر خلکو له وژل کېده وروسته دغه ناپیژندل شوی وایرس د دنیا د خلکو لپاره په یوې ویرونکې خپس کې بدل شو. زیاتره هیوادونه چې خپلې روغتیایي بېخبینایي یې په نړۍ کې د بیلګې په توګه ګڼلې، د کورونا وایرس په خپرېدو سره د دغې ناروغۍ له زیاتېدو او د خلکو د مړ کېدو له څپې سره مخامخ شول. د روان میلادي کال یوه بله غمیزه په امریکا کې د پولیسو لخوا د یو تور پوستي خاریز جارج فلوید په مظلومانه ډول وژل و چې د پانګوال نظام او د توکم پالنې پر ضد یې د اعتراضونو څپه راپورته کړه. دغه اعتراضونه له امریکا څخه نورو هیوادونو ته هم خپاره شول او خلکو د امریکې له اعتراض کوونکو سره د خپل پیوستون د ښودلو او د توکم پالنې د غندلو او د تور پوستو ژوند مهم دی ته ملاتړ لپاره په استرالیا، انګلستان، فرانسې، جرمني او نورو هیوادونو کې مظاهره وکړه. په داسې حال کې چې تر اوسه 2000 میلادي کال ختم شوی نه و، یوه بله بوږنوونکې پېښه رامنځته شوه او هغه د ایران د نامتو فزیک پوه او ایټمي ساينسدان ډاکټر محسن فخری زاده ترور و چې د نومبر د میاشتې په 28مه نیټه په تهران کې شهید کړی شو. د ایران دغه نامتو اټمي ساينس پوه او ملګری یې د کورونا ناروغۍ د واکسین د جوړولو په فکر کې وو او د کورونا واکسین د تولید یو شمیر پړاوونه کچ شوي هم وو، خو څرنګه چې ایران د بریالیتوب تل د دښمنانو په سترګو کې ازغی دی، نو ځکه خو یې شهید فخری زاده ټرور کړ او په دغه کار سره یو ځل بیا د پیړۍ د ګوډاګیانو یعنی د امریکې، اسرائیلو او د دوی د نورو ملګرو زورویانه ټولو ته ښکاره شوه. همغه هیوادونه چې هیڅکله د ایران او د ایران د خلکو بریالیتوب نشي زغملی.
ستمن اوریدونکو باید پام وکړو چې حضرت عیسی مسیح علیه السلام د سولې او د دوستۍ پیغمبر دی او تاریخ خودلې ده چې له استعمار او ظلم سره مبارزه او له پانګوال نظام سره مقابله کول د دغه الهي پیغمبر ماموریتونه دی. حضرت عیسی علیه السلام د مینې، محبت، دوستۍ او د عدالت په پیغام سره ماموریت ترلاسه کړ چې د خدای پاک جل جلاله شانه او په مرسته او الهام شویو تعلیماتو سره انسان د ازادۍ او د کمال په لور هدایت کړي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د حضرت عیسی علیه السلام له دغه ظلم سره د مبارزې د ځانګړتیا په اکله فرمایلی دی: کچیر نن ورځ حضرت عیسی مسیح علیه السلام زموږ په میانس کې وای، یوه شیبه به یې د نړیوال استکبار او د ظلم له سرغنو سره له مبارزې لاس وانخیست او میلیاردونه سرګردانه او له لوږې سره مخامخ کسان چې د تیرو زبېښاکي او استعماري قدرتونو لخوا د جنګ د فساد په لور بیول شوي دي هیڅکله نه زغمله. عیسی ابن مریم علیه السلام د انسانانو لپاره د رحمت، د برکت او د هدایت منادی او جارچی وو. هغه د شرک او د ظلم په تیارې او په گناه او گمراهی ککړې دنیا کې داسې هدایت رڼا واچي ټول انسانان د خدای لارې ته هدایت کړل او هغه داسې زلال رحمت وو چې د انسانانو زړونه او جسمونه یې پاک کول. په داسې حال کې چې 2000 میلادي کال په ختمېدو دی، کورونا ویروس اوس هم شته او د نړۍ خلک له دغه کړکېچ او له وژلې څخه له ډک کال څخه د وتلو په فکر کې دي. همدا اوس د نوي میلادي کال په دوشر کې هیلمن یو ډاکتران او نرسان په هغو علمي پرمختګونو او تجربې سره چې درلودلې ده د دغه منحوس ویروس په جړه ایستلو کې ضروري بریالیتوبونه ترلاسه کړي او وکولی شي چې بشریت ته بیرته امنیت او سلامتیا ورستانه او ډالۍ کړي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، یو ځل بیا درته د نوي میلادي کال په مناسبت مبارکي وایو او په دې کال کې ستاسو د سلامتیا، روغتیا او سوکالتیا په تمه یو. نو په همدې ځای ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
شاد او بریالي اوسئ.
کلا
راشا
د تهران رادیو در کل راشه پروگرام ډیرو خوښو او قدرمنو او زړه ته رانږدې مینوالو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومني. عزیزانو، دا د یو ځل بیا ستاسو د خوښۍ او ستاسو له خپل هر کله راشه پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور کې حاضر شوی یو، په دې هیله چې ټول ملګري او دوستان به روغ رمټ وي او د جمعې دا مبارک ورځ به هم په خیر او خوشحالیو تیر کړی وي. نو خبره نه اوږدوم او نوبت او وار خپل محترم همکار ته ورکوم.
ډیره ډیره مننه محترم فاطمی خور، زه هم سلامونه وایم ګرانو ملګرو ته او په دې هیله یم چې دوستان به روغ رمټ وي
انشاءالله.
نن یو خو تاسو یادونه وکړه چې د جمعې مبارک ورځ وه، او بله دا چې نوې میلادي کال نن پیل شوې ده، 2021 میلادي کال نن لومبه ورځ ده. نو ټولو دوستانو ته، ټولو قدرمنو اوریدونکو ته په دې مناسبت مبارکي وایم او هیله لرم چې دا کال یې هم د خوشحالۍ او سوکالتیاو نه ډک وي
انشاءالله.
نن بیخي وخت نه ضایع کوم ښه، او وار له واره راځم د ګرانو دوستانو را رسیدلو خوږو خوږو شعرونو او پیغامونو ته. دغه پیغامونه هم بیا دغه شان د تیرو پروګرامونو په شان د موضوع په حق لدی. زمونږ چې کومه موضوع ده، هغه د په افغانستان او سیمه کې د جنگونو او بدبختیو او جنگ جګړو نامنه په حق لده، چې د حلارو په حق لیم ساسو نظرونه مو غوښتي دي. نو ان شاء الله چې په دې حق لبه بیا هم ګران ملګری خپل نظرونه را لیږي. خودل ته یو وړ شان د مکو او بیا راځو.
یو ځل بیا هر کلی کو له خپلو قدرمنو اوریدونکو، ماجد صاحب له هر څه مخکې راځم د ګران او محترم ورور حبیب شاه میچنخیل صاحب لخوا د ډاکټر خالق زیار صاحب رالی ژلی شعر چې وایي: جنونیت چې شي راخبور په وطن، پکې دلیل عقل شعور لټار شي، په ما به هم سترګې را پټې کړي څوک، په ما به هم یو تن جنت تلاشی،
په ما به هم یو تن جنت تلاشی. ډیر ښه میچنخیل صاحب، په شعر کې دغه تاریخ حقیقت ته اشاره شوی چې ځینې خلک د نورو وجل د ثواب او جنت ته د تګ لامل ګڼي، او دا مسله بیا هم هغه لکه لمنا لریوالی ته ورګرځي چې لامل یې په سیمه کې روان جنگونه او ناامنی ده. نو په سیمه او ګران افغانستان کې د صلح او امنیت په دعا سره مننه کوو د ګران میچنخیل ورور، او بیا به هم داسې خو خو مطالبو ته سترګې په لاریو. مېرمن فاطمی خور، د محمد زاهد هلال صاحب د را رسیدلی غزل یو څو بیتونه ګرانو دوستانو ته اوروم. چې وایي: وای په زور لکلی ووتم په لار کې نابلده یم، په زور لکلی ووتم په لار کې نابلده یم، یم څو کلن زلمه په خار کې نابلده یم، دا د یوشتم قرن ظالم او دا مغرور جهان، دومره بې تعلیم کړم چې شمار کې نابلده یم، او دلته کې ټای پتلون او نوې ماډلنګ و نه کړم، هیڅوک مې نه پیژني، دستار کې نابلده یم، او نوم یې اورم زما وطن دی خپل یې بولم، نوم یې اورم زما وطن دی خپل یې بولم، ورتلې نشم کابل او ننګرهار کې نابلده یم، او تخم د قومیت او د نفرت رقیب پاشلې دی، ښکلې جوز جان او په مزار کې نابلده یم.
واقعا هم داسې دی، خو ډیر ښه شعر دی، خو افسوس چې نیمه خوا پاتې شو چې پوره مو خپور نه کړی شو. بخښنه کوو او بخښنه غواړو. دلته یو لنډ شانده مکو او بیا راځو د خپلو غږیزو پیغامونو ته.
یا
یار ډیر مزه وکړه دی موسیقي او زړه می غواړي چې هم دغه شان غږیدې او مونږ اورېدې
خو متاسفانه کې وخت کم
دی او بیا ملګری رانه خپوي وي زمونږ پیغامونه مخبره نکړل نو په دې وجه وار لوار رازو غږیزو پیغامونو ته چې ډومبه پیغام هم د موضوع په حق لا ګران محمد اکبر سلطانی صاحب را لګلې دی نو راځي چې وښ ورته
زما په ګران وطن څه وسوه څوک پکې سوځي څوک ترې کډی باروینه السلام علیکم له هر کله راشه درنو خوږو عزتمنو پتمنو اوریدونکو او کارکونکو په دې هیله يم چې راته روغ جوړو تکړه وسی جنگ چې دی د وطن لو بدبختی چې وطن شاته پاته دی جنگ په هغه وطنونو کې چې جنگ نسته هغه وطنونه پرمختګ کوي او پرمختللي دي په هغه وطنونو کې چې جنگ دی لکه افغانستان او داسې نور هیوادونه چې جنگ دی پکښې تر ټولو کتر ته وایم هغه مانده دي د جنگ لامل هغه مانده پاتې دي کومو که وطنوال وي تعلیم پات دی د جنگ عمل دی چې به تعلیم پات دی به درس پات دی دا چې څوک ویوی لوبي توري او څوک بولي لوبي توري او بیا مو موږ په جنگ اختا کړی او دوی مو نندارې کوي دا بیا راګرځي د بې سوادۍ ته چې موږ بې سواده یو دا کارونه زموږ سره کوي او بې سوادۍ بیا راګرځي جنگ ته نو د ټولو لامل جنگ سو او که جنگ نه په وطن کې وطن پرمختګ کوي خلک زده کړه کوي خلک پوها کوي هغه بل هفته چې موضوع و د ښځو د حقوقو په هکله د هغې لامل هم جنګ بولم چې خلک بې تعلیمه پاتې دي په هېڅ نه پوهېږي خلک لکه ړانده ړانده دي او پوهېدي ما یو غزل لیکلی و مخکې خو دی لږ لږ را یاد چې وایي چوای هر څه وینو خپل پسترګو خوړندیان یو هر څه وینو خپل پسترګو خوړندیان یو غوژ لرو خبري او روخو کڼیان یو نو هر څه چې دین او څه خبري نه وژدوم هر بدبختی چې ده هر ناخواله چې ده دا ورور وژنی هر څه چې دی د دوی لامل جنگ دی د هر څه ناخواله چې دی لامل جنگ دی
ماجد صاحب موږ خو همیشه هڅه کوو چې د خپلو قدرمنو دوستانو ډیر نمونه پکې شامل کړو او زیات نظریات پکې شامل کړو خو متاسفانه وخت نشته اوس هم زو غنم رنگ کوچی صاحب ته چې موږ ته پیغام را لېږلې او ګورو چې څه وایي
بالکل نو زو کابل ته
زو
السلام علیکم ټول مرګرو ته سلامونه وایم په افغانستان کې د جنگ عوامل او د حل لارې لکه څنګه چې یادونه وشوه چې یو خو د افغانستان موقعیت داسې ځای کې دی چې دا اروپا ته هم هم د امریکې ته هم او د ایسیا هیوادونو ته هم اهمیت لري او اقبال د آسیا زړه ورته ویلی دی په دې باندې پخوا چې هر یرغلګر راتلو او هندوستان ته به ځان رسولو نو د افغانستان لاره به خپلول او په دې به ورتلو دغه شان روس چې کله دې سیمې ته راغللو نو مقصدونه یې نور سو خو دلته مات شو دا شان اوس که وګورو نو اروپا ته په افغانستان باندې لاره ده د آسیا هیوادونه که چېرته له اروپا سره تجارت کول غواړي د ځمکې د لارې افغانستان هم دی افغانستان کې کسولې دنیا به قرارې کدل ته نام نیوي دنیا نا قرار ده زکه چې د دنیا ټولې طرحه ګرې ډلې دی غدل ته روزل کیږي هم دلته مرکزونه دي اوس چې د دې نه راتیر شو هر سپر پاور چې دلته راغلی دی د دنیا په ځمکه د دنیا د خدای دعوا کړې ده افغانستان نه د ځان تابع کولو کوشش کړی دی چې هغه ورته په زوال تمام شوی دی او دا پکې غرق شوی دی دغه او دې ته ورته مسایل زرګونه دي سلګونه دي چې په ورځو ورځو بحثونو باندې ارزي او دا خبرې نه خلاصي
ډیره ډیره مننه ښاغلي غنمرنګ کوچی صاحب ډیر ښه نظرونه ستاسو نورم وو ګروپ مو ډیر آباد کړی وو او ډیر ښه نظرونه مو رالیږلي وو خو موږ ترې ایله هم دغه یو څو خبرې ستاسو ارزښتناکې خبرې راواخیستې نو خفه کیږي به نه او انشاءالله ملګرو ته وایو چې ګروپ ته راشي او ګروپ کې دغه پیغامونه اتمن ووري لدین علاوه نور ملګرو هم د موضوع په هکله په ګروپ کې خپل غوره او ډیر ګټور نظرونه پریښي دي چې دا اورېدو لپاره په واتس اپ کې زمونږ د هر کله راشه په نامه ګروپ ته دراتګ بلنه ورکړو او بخنه هم غواړو لګران غلام جیلانی ساج صاحب نه پیر نجیب الله صاحب جمیل حسین صاحب گران عزت الله شمشاد ورور حلیم رنزور صاحب پشتونیار ارمانی اڅکزی صاحب حاجی محمد صاحب عبدالرفی خلجی صاحب او درازګجار صافی صاحب په ګډون ډیرو ملګرو په ګروپ کې برخه اخیستې ده کور یې ودان او لنور دوستانو هم غواړو چې په ګروپ کې خپل رزخناک نظرونه
انشاءالله چې د نظر محمد درمان عبدالوهاب غیرت محمد علی عمری او داسې نورو ورونو په خپل شعرونه او مطالب ګروپ ته راولي خو راځو چې د رازقجر صافی صاحب لخوا د مجید قرار په قلم لیکلي مطلب ته چې وایي دا سیلی که چی پا کلیو که مو شایسته هلک پا لارا نشی تیره دای. دا نکاح پا نامه مو زاره او بوداگان لورو ورون جونو سر زنا بل جبر که بی. جماعت نوی بوتون نشو ورلای. غیبت بهترین تفری او تعصب مو بهترین اخلاق دی. مو لالندیانو پا ویدوگانو مو فیسبوکونه او یوتوبونه دک دی. دکاندار مو غل، او جال کار دی د موبایل او موټر مستری مو غل دی د دفتر مامور مو غل دی مجاهد مو غل او قاتل طریق دی په یتیم وراره او رره ظلمونه کوو شزی وهو د شزو میراث نه نیوی سلنه نور کوو پرمنبرونو خلکو ته پوچش کنزلی کوو دروغ وایو او زانونه ولیان معرفی کوو د علم فریضه مو پریخی د زکات فریضه مو پریخی د اتحاد او اتفاق فریضه مو پریخی ده ماجد صاحب دا لیکنه خو ډیره اوږده ده او د پښتنو ډیرو بدو عادتونو او بدبختیو ته پکې اشاره کړې ده خو دلته یې نور نه شو خبرولای او بیا هم قدرمنو دوستانو ته سپارښتنه کوو چې ګروپ ته رجوع
وکړي ان شاء الله هم دا سه به کوي ډیره ډیره مننه کوو د خاغلی رازګجار صافی ورور او رازو د محمد رحیم صاحب را لګلی شعر ته چې د حضرت یوسف علیه السلام حسن یې عنوان ده وای که منظور په نظر خاص شي د دلبر څوک د هغه په څیر به بل نه وي همسر
څوک
چې د ده په آستانه د چا گذر شي چې د ده په آستانه د چا گذر شي نور به سکه سلطنت د هفت کشور څوک او چې رجوع د خلق کل دی په درگاه دی بیهوده به ولی ګرځي په بل در څوک او د جمال پر توی هر لورې طلوع کا تاب د چا دی چې ګوره په بسر څوک او په عالم یې سانی نشته دی د حسن په عالم یې سانی نشته دی د حسن پیدا نه دی په مثال د دې بشر څوک
ډیر ښه محمد رحیم دورانی صاحب د میر انور شاه بچا د کلام درالی ژلو مو یو جهان مننه خو متاسفانه د وخت د کمی په وجه مو درته نیمګری خپور کړ نو خپه کیږی ما بیا مو هم ستاسو د مینې او لورینو په تمه یو
انشاءالله همداسې دا یو بل ملګری د پښتون تر عنوان لاندې شعر را لېږلی دی نو ما خو شعرونه دوه ویل کنه، نوبت ستاسو ده
خو ځکه ستاسو اجازه وی زوایم.
نو بس کوم وی، البته که یو سم مختصرم کنه خو
درنی صاحب زه دا شعر ک تر عمر چې موږ وخت لرو خپل قدر منو اوریدونکو ته وایم. نوم یې دی پښتون. ول بیکور شي چې څوک به بې درکو پسې ګرځي، درانه خلق سپکیږي چې په سپکو پسې ګرځي.
ډیر ښه.
زما د قام د کومې بدبختۍ به درته وایم چې څوک را زلمی کیږي په ټوپکو پسې ګرځي.
ډیر ښه.
د زرکو د کوترو ښکار د نورو مشغله شوه، زما د غرونو باز په توتخوارکو پسې ګرځي.
ډیر ښه.
بیا څوک د پښتنو د اتفاق سندرې وایي، دیوانه د خوشحال پلاس خټکو پسې ګرځي. صلاح کوي جرګه کوي غونډیږي تندرونه، صلاح کوي جرګه کوي غونډیږي تندرونه، څوک جاله جوړوي ځان له په ډکو پسې ګرځي.
ډیر ښه، ډیر ښه.
دا شعر خو یو څو بیتونه نور هم لري، خو متاسفانه بالا وخت نشته.
وخت نشته. نو ډیره ډیره مننه کوو د ګرانو ملګرو، دا مونږ ته یو زمونږ یو څو ملګری دي هغوی په شریکه را لېږلې، فضل غنی دی او دین علاوه علمگیر خان دی او بهار علی خان دی د خیبر پختونخوا صوبینه د پاکستان. نو ډیره ډیره مننه کوو. نور ملګری هم ورسره شته خو نومونه نشو اخیستې ځکه چې وخت مو بیخي کم دی. نو د موضوع په حقله یو ځل بیا یادونه کوم چې په افغانستان او سیمه کې جنگونه، د هغو لاملونه او د هغو د مخنیوي لارې چارې زموږ د ګروپ اونیزه موضوع ده. په دې حقله ستاسو نظرونه ته سرګې په لارې یو، او په همدې ځای ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د خدای په امان.
درنو او محترم او اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه مو له تهران رادیو واورېده. ستاسو څخه ډیره مننه کوم چې زموږ سره ملګری وې. تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو.